السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اته ویش کسیز ډله چې په جرمنی کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 23 د پاکستان څخه جرمنی ته ورسیده. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بلاخره د جرمنی یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمنی ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمنی ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډی پی خبري آژانس د خبریال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم 10 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې دې څه باندې څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکال د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچیرې روسیه په ښه نیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بد وي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ټرمپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادعا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولیز حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دې له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نورې لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه تر اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابر کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو د کار زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د اسیا د کرکټ پاتلولې کې چې په متحده عربی اماراتو کې روان دي ټاکل شوی نن د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. تیر شپه هند د یو څلوېښت منډو په توپیر د بنگلاديش ټیم د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لار وموندله. د اسیایي جام پای لوبې د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي.
دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي.
کارپوه هم څه وایي؟
د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي چې چیرته انټرنیټ بندیږي.
په دې اړه مو په یو لنډ بحث کې دوه ځوان فعالان هم غوښتل دي.
په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات، اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه.
د خوست مسخیلو د زور کوټ اوسیدون کې غوښتنه کوي چې سیمه ته غزیدلې سړک باید ورغول شي.
نو هغه چې کله اوبر وزي موږ انتظار کوو، موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچ شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ایوی وایاندی الیزابت استیکنی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان هم وایي د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي زوال سره مخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو، بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پریکړه د ملا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پرې کول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
و هم ورته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د ځوان فکر په وروستۍ اونیز خبرونه کې مې د انټرنیټي خدمتونو پر اهمیت له څو ځوانانو سره خبرې کړې وې. د افغانستان روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکی او مشر عتیق الرحمن خوشاله او دغه راز ځوان فعال عبدالله ګران سره لومړی مې د ښاغلي خوشحال څخه وپوښتل چې انټرنیټ د په اوس وخت کې په اوسني نړۍ کې څومره مهم دی په تیر بیا د ځوانانو لپاره.
موږ د انټرنیټ ته په اوسنۍ زمانه کې دومره شدید ضرورت لرو چې بې حده بې اندازې. یو انسان که اکسیجن، اوبو ته او غذا ته ضرورت لري، څلورم آپشن یې د انټرنیټ ته. یو فعال انسان باید دغه څلور آپشنه همیش فعال ولري تر څو پورې وکولی شي په خپل روزمنه ژوند کې په ښه شکل او په مخې ته لاړ شي.
دی باندې خو اتمن ټول اوس پوهیږي چې نړۍ انټرنیټ سره تړلې ده. یعنی یو څوک په امریکا کې وي یا جاپان کې وي یا یو بل ځای کې وي، حتی د پوهنتونونو زده کړې نورو پوهنتونونو سره تړلې دي، او یو څوک په کابل کې وي کولای شي چې هلته زده کړې وکړي. همدا غرض په ځینو نورو برخو کې اکثره غونډې هم اوس لازم نه ده چې په فزیکي ډول باندې یو څوک لاړ شي او چیرته غونډه کې ګډون وکړي یا کوم کانفرنس کې ګډون وکړي. د انټرنیټ له لارې وصل کېدای شي غونډې سره. همدا غرض حتی د طبابت په برخه کې ډیر له انټرنیټ کار اخیستل کېږي. خو راشه دې خبرې ته چې په اوسني وخت کې دغه شرایط چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستی، په تېره بیا د ځوان نسل څومره اړتیا ده د انټرنیټي خدماتو ته؟
ډېر ښه نقطو ته مې اشاره وکړله. په اول برس کې د ځوانانو د زده کړې برخه کې، په دې برخه کې موږ هم زده کړې کوو، ځکه موږ هم لا کوشش کوو چې څومره زده کړې دي یا څه زده کوو، کوشش کوو د زده کړې په دوران کې. خو دا ټول موږ د انټرنیټ زده کړې کوم شیان چې موږ زده کوو هغه په افغانستان کې نشته. موږ لپاره د روبوټیک په برخه کې موږ نشته، موږ مجبور مکلف یو چې هغه کلاسونه په آنلاین شکل واخلو، مشخص ټیم باندې ورته کینو، په ګوري کوم سوال نه چې استاد رانه کوي په هغه کې جوابونه ورکوو. داسې فکر وکړه چې موږ په سنګ کې ناست یو. او داسې نور ځوانان چې زه زیاتره اوسه مخصایم دی، د مانه بیا زیاتره سوال کوي چې څو محصلین یو جای سوي دي، یو کورس مخې ته وړي. زیاتره اوس ځوانان دلته آنلاین شکل کلاسونه مخې ته وړي، ځکه ویزې نشته. هغه کوم مخکې چې به کوم ځوانان خارج ته تلل په بورسو باندې هغه اوس نشته. نو دوی اوس له دې پرسن نه استفاده کوي چې د انټرنیټ له لارې خپل پوهنتون په آنلاین شکل وي. چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې اوس په دې برخه کې عملي شکل پخته دي، کارونه مخته وړي او کوشش کوي چې زده کړه وکړي، لا زده کړه وکړي. نو په دې برخه کې موږ هم ډېر کوشش کوو چې هغه کورسونه چې موږ لپاره دي په هاي لیول باندې زده کړو، یغ لپاره موږ ډېر کوي انټرنیټ ته ضرورت لرو. او د موبایل انټرنیټ موږ لپاره بسنه نه کوي، ځکه ډېر جی بی انټرنیټ په غالبا 2500 افغانۍ ده او فایبر نوري سي ده، هغه موږ ته 600 جی بی په 1000 افغانۍ راکوي. نو موږ دغه د موبایل سي ده په تا کې داخل کار نه کوي، باندې به ورته وځي، بیا به سیګنل کوي کېږي ته 3G استفاده کولای شي. او فایبر نوري سي ده کولای شي چې موږ ښه استفاده تر کو صورت یې یو زیاته او ارزان هم دی موږ لپاره.
مننه خوشحال. ځوان فعال عبدالله ګران صاحب د افغانستان د روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکی او مشر عتیق الرحمن خوشحال، د انټرنیټ پر اهمیت ډېرې خبرې وکړلې. دا چې انټرنیټ په ورځني ژوند کې څومره کارول کېږي، څومره مهم دی، د په تېره بیا د ځوان نسل د پوهې د زیاتېدو په برخه کې د غرض دوی لپاره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې. خو کراشو له تاسو دا وپوښتم چې خپله له انټرنیټ نه څومره کار اخلي او انټرنیټ ستاسو په خپل ژوند کې، یعنی په ژوند باندې مو څومره اغیز کړی دی د ستاسو د پوهې د لوړولو، ستاسو د زده کړې په برخه کې؟
ډیر مننه. واقعا اوسنۍ نړۍ بغیر له انټرنیټ هیڅ هغه عمره معلوماتو ته ملسرسای نه درلود. په داس یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو خوندیو کې او پوهنتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډیره وه. پخوا چې ما انټرنیټ نه استفاده کوه، داسې فکر مې کوه چې زه له نړۍ ډیر لرې یم، ډیر وروسته پاتې یم او هغه معلوماتو ته ما لاسرسی نه درلود چې زما ورته اړتیا وه. خو اوسني وخت کې څومره چې زما په پوهه کې، څومره چې زما په اړتیاو کې او څومره چې زما هغه ذهنیت سازي کې انټرنیټ رول لوبولی دی، فکر نه کوم چې ما دې په ښوونځي کې همدا دومره څه زده کړې وي. هم دې په پوهنتون کې ویلي وي همدا انټرنیټ ته چې زما ژوند را بدل کړی دی، همدا انټرنیټ ته چې زه یې هڅولی یم تر څو په ژوند کې لا هم پرمختګ وکوم. په ژوند کې هغه شیانو ته چې پخوا زما ورته پام نه دی شوی او یا هم زما اړتیا وه خو لاسرسی مې ورته نه لاره، هغه که معلومات دي، هغه که خبرونه دي، هغه که د نړۍ پرمختګونه دي، او یا هم په تعلیمي برخو کې بیلابیل داسې شیان وو چې ما نشول ترلاسه کولی، ځکه دلته په پښتو کې د کتابو کمښت سره هم مخ یو او اپډیټ معلومات هم نه لرو. هغه که په ښوونځي کې وي که په پوهنتون کې، نو زما په ژوند کې یو ځای یو داسې لوري ته سو کړی یم چې واقعا زه اوس په اوسنۍ نړۍ کې د یو بریالي کس په توګه ځان ته ګورم. داسې ستونزو، داسې مشکل یا داسې معلوماتو ته چې زما ورته اړتیا وي او زه یې غواړم چې له هغې څخه استفاده وکړم، په ډېر اسانه توګه یې کولی شم. یوازې په انټرنیټ کې لیکم، اوس خو په انټرنیټ کې داسې څه هم شته چې له تا سره د یو ملګري په توګه، له تا سره د یو دوست په توګه، د یو خوږي په توګه هم خبرې کولی شي. که هر ډول پوښتنه ولري په ډېره سینه سړه سینه یې ځوابوي، او هغه سرچینې هم تاته په ګوته کوي کوم معلومات چې له کومو سرچینو راخلي. نو انټرنیټ، کله چې له ما سره انټرنیټ نه وي او کله چې زه انټرنیټ ته لاسرسی ونه لرم، داسې فکر کوم چې زه هیڅ یم او په نړۍ کې ځان هیڅ راته بریښي. نو انټرنیټ زما په ژوند کې ډېر مثبت بدلون راوستی او ډېر ژور بدلون راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په دې هواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیاي وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې وړ مرزي خبر کړ، ویل ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ په مهال د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته له تګ څخه ډډه کوي. کمیسیون په ځانګړي ډول امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیاوې لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پاکستان له تیرې جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوس مهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول اسلام آباد کې میشت لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام، تازه د دې هیواد د بشري حقونو کمیسیون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر کې افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو له ویرې آن روغتونونو ته نه ځي. دغه کمیسیون پرون د سپتمبر په درویشتمه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري خو د پولیسو له ویرې له کورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ خبره ده چې آن امیندواره ښځې چې بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې کبله له مرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسېدلې. ایچ آر سی پی دغه چلند له انساني کرامت نه سرغړونه بللی او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید یې بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. پخوانی خبریال او د ښځو د حقونو فعال یاسمین نبیزاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، وایي د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کورونو نشي وتلی.
پناهجویان
افغان پناه غوښتون کې دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو له ویرې ان روغتونونو ته نشي تللی، ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي، نو دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي او خپل ځانونو ته درمل واخلي
برخود دوا بگیرن.
د اسلام آباد په بیوله سیمه کې میشته یوه بل افغانه مېرمن علیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څمو د مخکې ناروغه وه، د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه یې نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پورې هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی لاړ شي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي، خصوصا هغه ښځې چې باردار دي مشکلات لري چې نه لري ویزه، دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وایي د روان کال جولای میاشت راهیسې پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړی چې لامل یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونه زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له ګواښ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي او یو شمېر نور شامل دي، او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان مېرمنو وضعیت حساس دی، او که دوی بیرته خپل هیواد ته ستون کیږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید عملي کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکی له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو له مخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بې اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. که څوم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو ادارو له پاکستانه په وار وار غوښتنه کړې چې له دې هیواده د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف ادارې ویلي د روان کال له پیله نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستانه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. دغه ادارې ویلي هر ورځ له 10,000 تر 15,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سختې وچکالۍ سره مخ دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو د انټرنیټ لاري اوریدل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خوست د مسخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سیمه ته غزیدلې سړک دی ورغول شي. دوی وایي د لارې خرابوالي له کبله خوست ښار ته د ناروغانو په لیکت کې د ځنډ په ګډون ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د مسخیل ولسوالۍ د غرنیز سیمه له د خوست د مرکز شمال لور ته په 45 کیلومتره کې پرته ده چې ډیره برخه خامه او په خوړ کې تیره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست د یو شمېر نورو لري پرتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مسخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسوره لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوي چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مسافر ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال رادیو ته ویل
موږ ته د مسافر ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بهي لږ پخ شوی دی، خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لکه دغه چې سړکونه دي دا خو ډېر ښه سړک دی، نو هغه چې کله اوبه روزي موږ انتظار کوو، موږ سم مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو، چې اوبه نه وچې شي موږ بازار ته نشو تللی، نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لاره ده روب شو پس دوه مونده کې موږ بل پال دی کله چې د سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک چې تکلیف لري بدبي د زنناوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته دوه ساعته انتظار کی کله د دوه ساعتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید کو نه رسید دا ته د مار خطر وي نو سارک ته معاش ضرورت ہے پلو تم ضرورت ہے
د خوز د مسافل اوسیدون کی زیاتوی پو سوتیر کی د نور سیمو پرتلا دوی ته تر سره شوی کورونا په هیڅ حساب دی دوی د مسافل په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن لارخه هم دریا مبرخه لنده بولی خود دوی په ایناستون زی خراب والای دی دیاد سیمه دوه تن نور سیدون کی حمید الله او ملک سردار وای
دغه سرک د سټو لري څنګه څو کیلومتر کم ده ډیر څلو کیلومتر کم ده که دغه د مسخلو سرک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چي دو یو څه وصل شي او ګردیستا نو دا به د سټو لري څنګه هم سہولت لري وي هم د نور برخو کې به دغه منطقه خلکو ته خدمت شوي وي
مستون زی ډیر زیوت لرو په د منطقه کې ډیر غټ نه پوسوسیږي ډیر نه پوسوسیږي لګ نه پوس نه ده خو د مور او د مېری چلن دی ولا کدا څه خو میک ته شوي چې میګ وای یو چې سار نه به خپره پټو کڅ خپل ته وکی خولې مې نه وی کې خولې ته وکی بیا مصپلې نه وی
بلوري ته ځای مسؤلین د یاد ورسوالۍ د اوسیدون کوستون زی او غختنې پر ځای بولی او زیاتوی داستون زی اړوندو ادارو سره شریکی کړي او کچېر امکانات پلاس ورشي دوی به ونه سپموي د کلو پر اختیار رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ویل
یقیني دا لرو پرتو سیمو مشکلات او د هر نگانه چې مونږ ګورو انکشافي برخه کې بیا راونی په برخه کې او کلی ولی سرکون په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده مشکل دي او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړی دي کای تر په مونږ ته ان شاء الله چې کوم شایعات دي ولست مونږ نسمو ان شاء الله په وحب دوی ته رسیدګی کو
یاد دیوی د خوز د اوښمه نور سیمو په شان د دې ولایت مساخل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیا او د برابرولو غوښتنې کړې دي
او سم راځو په کابل کې د کوڅه ډبو سپو ستونزې ته د کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي کوڅه ډبو سپو ژوند تریخ کړی دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او مېرمنې په دې برخه کې ډېر له ستونزو سره مخ دي او اکثرا بیریږي چې له کوره ووځي دوی د طالبانو حکومت اړوندو ادارو څخه غواړي چې دا سپي د کوڅو راټول کړي
د کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیمه د یو عمومي واټ غاړې ته د پرتو کوڅه ډبو سپیو شور یو شمیر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډبو سپیو یې ژوند ور تریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړی دي د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې هغه ښوونځي کې ښوونکې ده سې شنبه د سپتمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه
ارزان قیمت کې سپي زخت ډېر دي هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې نن سهار وخت چې زه او یو بل استاد مکتب ته تللو باوجود دې چې موږ پریکشه کې ځو سپین راپسې منډې وکړې خو هغه استاد خدای وساتل نږدې ورته پخه اورلې وه
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکې د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خوانه ډېر په عذابونه کوي ډارېږي نو مجبور د کور نه ورسره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو نو زموږ خواهش دا دی چې دغه ښاروالۍ دا سپي باید د کوڅو نه ټول کړي
د کابل له کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نور الله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي
خلکو پسې منډې وي بالخصوص ماشومانو پسې موټرسایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې ډېر لپاره دا پناه ځایونه جوړ شي
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي دغه شان په خبره یې له 2000 زیات د سپي د واکسین له بېلابېلو پړاوونو وروسته کنارینه واقعیم شوی او که خزینه و نورهیمی استر شوی دی. هغه ده هم میلی و چه کابل خاروالی پا مشخص تول کابل که ده کوچرده پو سپیو ده کنترول مسئولیت لری. روخیا پالان سپارختنه که وی که چوک ده کم سپی لخوا دادل کی که لده ویری چلیونی سپینوی دادلی باید نگدی روخیا کلینیک ده مراجع اوزان واکسین کری. کنی دو دوی پا خبره ده مرگ لاملی هم که دیشی. یادونه ده چه ده کوچه ده بوس پیو ده شون ستونزا پا پلازمین کابل کی یو الادی رو پخوانی و ستونزا سخه ده چه بیلا بیلو حکومتونوی ده هواری پا برخه گیج منی کری او تر یو بریده در طول اولو چاره هم تر سره کری خود وقت پا تیری دو سره ستونزا بریده پخوانی حالت دستانه شوی ده.
ده آزادی رادیو خبری مجله آوری.